شي اوریدونکو د مشال ریډیو په یو بلې او ساته خبرونه کې داود خټک در سره ما په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته د خیبر سیمې د خوږجبي شاعر خیبر افریدی د شاعری په اړه معلومات. اوریدونکو تاسو که د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړئ، ډاونلوډ کړئ د اغیر لارې تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونې په صفا او رونه توګه اوریدئ شئ. د مشال ریډیو په شارټ ویوز کې ستونزه ده او تاسو ته موږ نشو کولی چې د ریډیو د لارې دا خبرونې در واورو، نو تر څو چې دغه ستونزه نوی حل شي تر هغې پورې تاسو د اپلیکیشن د لارې دغه خبرونې واورئ. او دا ټولې خبرونې تازه دي، البته په ثبت شوي یا ریکارډ شوي ډول باندې موږ تاسو ته درکوو. د دې تر څنګ تاسو د مشال ریډیو فیسبوک، یوټیوب، واټسایپ، انسټاګرام او ټویټر هل تور شي تاسو ته تازه تازه خبرونه ملاو شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوس وخت شوې ده د خبرونې او تاسو بیا یو خیبر قبایلی ضلع ته. خیبر افریدی د پښتو ژبې یو ډیر ښه شاعر دی او د خیبر افریدی شاعري ډیرو سندرغاړو هم ویلي ده. تاسو به هم نوم اوریدلی، خو د خیبر افریدی د ژوند او د ده د شاعرۍ په اړه د شاعرانو او لیکوالانو په ژبه حال راکوي په دې اوږد راپور کې د مشال خبریال راشد خټک. د دې راپور په منځ منځ کې به تاسو موسیقي هم اورئ، نو تاسو د راپور اوریدو ته بولو.
دا مشال رادیو ده.
د پښتو په جدید ادب کې په خاصه توګه په شاعرۍ کې د خیبر د لیکوالانو او شاعرانو برخه ډیره زیاته او بارزخته ده. په دغه دور کې، یعنی په شلمه پیړۍ کې، د خیبر په شاعرانو کې یو لوی نوم د خیبر افریدی هم دی چې د خپل ځانګړي اسلوب، انداز او اظهار خیال په وجه جوت او لوړ مقام ترلاسه کړی دی. اگر چې په شاعرۍ د پام وړ کره کتنه او کار نه دی شوی، خیبر افریدی چې څنګه په شاعرۍ کې منفرد وو، دغسې خبرې، شخصیت او خویونه هم له نورو خلکو جلا وو. د شاعرانو او لیکوالانو په ټولي کې د خیبر افریدی خبرې د لطیفو او ټوکو غوندې مشهورې دي چې د هغه ملګري او د محفل یاران یې اوس هم در یادولو او ویلو نه خوند اخلي. د خیبر افریدی د زیږون د نیټې او کار په هکله د انګلیسي استاد او لیکوال شیرعالم شنواری مشال رډیو ته وویل.
خیبر افریدی چې اصل نوم یې سید احمد جان وا، په کال 1920 کې په جمرود کې پیدا شوی و. تر لسم یې تعلیم حاصل کړی و باقاعده طور سره، او بیا وروستو تر دولسم پورې په پرایویټ توګه تعلیم حاصل کړی و، او د هغې نه پسې بیا یې په سکول کې د استاذۍ پیشه اختیار کړه. یو خصوصي خبره دې سره دا تړلې ده چې ده په خپله باندې په ایجوکیشن اتارټیز دا اپلیکیشن کړو چې زما ډیوټي دی په لنډ کوتل کې په سکول کې ولګي، ځکه چې زه غواړم چې زه د حمزه بابا په محفل کې شریک شما. په دغه دور کې ناظر بابا، حمزه بابا، اتحاد افریدی، ساحل افریدی، او خسرو افریدی، او محمد اکرم خان فاروق صاحب، او دا څومره شاعران چې دغه خیبرو دغه په محفل کې بده ناستو، نو څومره وخت دې په ملازمت وو د ریټایرمنټ نه وړاندې، دا ټول د لنډ کوتل لوړګي کې دغه شاعرانو په خوا کې تیر کړی و. او د حمزه بابا او د ناظر بابا نه به اصلاح اصطلاح، او دا ټول فکر چې کوم د خور ور شوی دی، دا د خیبر د دغه غرونو فکر.
شیرعالم شنواری د خیبر افریدی د چاپ او ناچاپ کتابونو په اړه د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
داغه کتابونه خو ګرځندې، پیچومې، درمن، دا خو داغه په ژوند کې چاپ شوی و. دغه نه پس قطر پښتو یو ټولنه بیا داغه ټول کلیات چاپ کړی دی. داسې خو زه فکر نه کوم چې داغه څه شاعري به پاتې شوي. کلیات کې داغه مکمل شاعري او داغه نثر کتابونه هم داروګر تانه نمونه دا چاپ شوي، ځکه چې د خیبر فکر، فلسفه، ادب نه علاوه کیمیا او نور بار بار ډیر زیات علمونه هم چې هغه باندې هغه فکر لرلو، پوهه لرله. د یو خاص شوخ رنګ، یو جدا فکر والا انسان. بیا دا چې د حمزه بابا او ناظر بابا دومره لوی شاعرانو په موجودګۍ کې د هغه خپل فکر دومره جوت، دا د هغه د شخصیت یو ځانګړنه خصوصیت دی.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال رډیو ته وویل چې خیبر جالب شاعر او جالب شخصیت وو.
خیبر مرحوم د الله تعالی او بخي ډیر جنانه انسان او ډیر جنانه شاعر او په مشاعرو کې به اوریدون کې به دومره خوشاله ول او دومره به دوی شعر ته پوتم او چې بس ناقرار به و. یو وخت کې په درګه کې د شاعر صاحب دی په کلی کې مشاعره و د شپې لخوا مونږ ډیر د افغان ادبي بهیر غړي مور غړي و. خدای دې وبخي ساو صاحب او زو ساو صاحب یو ځای ناست و. نو خیبر صاحب چې کله سټیج ته راغی یو ډیر شوخ غزل یې ویلو. دې غزل کې یو بیت وای چې زه د یار د تور پیکي تړلې سپیم هسې نه چې په تړلو کې خراب شم. نو اوریدونکو ورته ډېر وخندل. نو دوی به کله کله د خپل شعر به بیا تشریح کولم. نو بیا یې به د خپل خیبرواله لهجه وویل وای سپی چې وتړې ډېر خطرناک شي. نو دې ته لا موږ ټولو وخندل. سو صاحب د خدای وبکه هغه هم ډېر خندل ما هم خندل او ټولو خندل. نو دومره خوشحالي او دومره له شعر نه خوند او کیف ما بیا بل چیرته به کومه بله مشاعره کې نه ده خسته. خبر ادا ده چې خیبر افریدی ډیر محبوب انسان و ډیر شیرین بیان و او د ده په قیافه کې دومره یو خلوص دومره یو مینه وه چې د لرې نه به دې ولیدلو زړه به دې ورسره باغ باغ کېدلو. کله چې دی ناروغه و په د شیرپاو هسپتال کې مونږ به کله کله د دوی عیادت ته د دوی پوښتنې ته ورتلو. نو بیا دوی ته د ګردو تکلیف و. یوه ورځ ورغلو د بهیر نور غړي م راسره و ځینو مې د خدای وسه د زم ورسره وم. نو خوشحاله و چې خوشحاله ویلی چې وای لورکۍ مې خپله ګرده ماته ډالۍ کوي. نو مونږ ته ولا چې په دې خبره یعنې ژړا هم راغله. خو بیا وروسته دی خدای دې وبخښي د همغه مرض نه وفات شو. نو د دوی شاعري چې وه د ژوند شاعري هم وه د خوند و رنګ شاعري هم وه د کیف او سرور شاعري هم وه او ځای ځای داسې پکې نازک بربنډوالی هم راته خو هغه هم په اورېدونکو باندې په اهل ذوقو باندې خوږ لګېدلو. زه ولا چې اوس هم کله له هدیرې نه تېرېږم نو ماته د ارواښاد خیبر صاحب الله تعالی دې په قبر نور ووروي د جنت بلبلې کې دغه یو بیت همیشه په خوله راځي کله کله ځان سره زمزمه کوم چې دا هدیره ده دا د ستړو ځای دی دلته شاهان هم قافلې اړوي. الله تعالی دې مرحوم خیبر وبخي د دوی افکار د دوی شعرونه د دوی هغه شاعرانه او شوخه او رنګینه طبعه دې همداسې د اهل ذوق په ذهنونو کې په حافظو کې او ادبي محافلو کې دې ژوندۍ او زرغونه وي.
ډرامه نگار او شاعر نورالبشر نوید مشال رادیو ته وویل چې خیبر د مینې او ښکلا ستاینې سره سره په خپله شاعرۍ کې د وطن او د اولس سره مینه او خپل سیاسي نظریه هم سندریزه کړې ده.
چې چرته شاعري ډېره شي که هغه یو شاعر ډېره شاعري کوي او که نه په هغه علاقه کې ډېره شاعري کېږي لکه د ټول خیبر شاعري چې موږ راوالو نو په کار داري چې بیا او یره دای چې هلته بیا د شاعرې نه شاعري کېږي بیا هغه کې یو یکرنګي راځي په هغه کې یو شانوال راځي. خو چې بیا موږ د خیبر په دې شاعرې ته وګورو نو هغه د ټول خیبر د شاعرې یو داسې منفرد یو داسې ځانګړی اسلوب دی یو داسې ښکلی او نازولی انداز دی. هغه د وینا خو به دې د کو خو لکه د هغه د شعر د لیکلو او د هغه د غزل د روړلو انداز دومره ښکلی دومره نیازبین دومره نازولی او دومره آسان دی چې لکه ته وایې چې د نظم شاعر او که د غزل شاعر نو شاعر دواړه دی خو لکه چې ترکبې پورې لکه د خیبر پردي غزل دی نو هغې کې دومره مینه نه دومره نیازبینتوب دی پکې دومره ښایست او ښکلا ده پکې چې هغه خلکو ته ډېر زر یاد شي. او بل دا چې کم شاعر څوک د خپلو خبرو دپاره د خپلو تکرارونو دپاره د خپلو لیکنو دپاره د خپلو کالمونو دپاره د خپلو نثري لیکنو دپاره کله کوټ کوي نو پوه شي چې او یاره دا شاعر د ځان شاعر دی دا د چاپیرشل شاعر دی دا د ولسونو شاعر دی دا د ټولو پښتنو شاعر دی دا د ټولو د دې ټول کام شاعر دی. نو په دغه حواله باندې د خیبر پردي شاعري دومره خوږه ده دومره نازولې ده د هغه انداز د هغه د غزل ردیف و کافي یا دا د غزل زمکه دا هغه د شعرونو نزاکتونه او په لږ سیس کې هغه ډېر سیس بیانول دا د هغه یو هنر او کمال دی. نو زه به دا ووایم چې لکه د خیبر پردي غزل چې دی نو هغه ټولو خلکو ته ټولو لوستونکو ته ټولو مینهوالو ته ټولو پښتنو ته او پښتو ادبیاتو ته یو داسې سرمایه ده چې را روان نسلونه به پې ډېر فخر کوي او ډېر ویاړ به پې کوي او ډېره مینه به پې کوي او بیا در روان و نسونو د بارا چې څوک هم شاعری کوي نو هغه به د خیبر پردی انداز کوشش کوي چې دا انداز واخلم. خو د خیبر پردی د شاعری انداز بیا په ټول خیبر کې دومره ښکلی دومره نازولې او دومره د مینې ډک دی چې یو خو د هغه خپل انداز داسې و چې هغه به هغه غزل نور هم ښایسته کړه په وینا کې نور به یې هم ښکلی کړه په ادا کې. خو لکه چې ترکمې پورې د هغه د غزل خبره ده نو هغه غزل دومره ښکلی لیکلی دی دومره ښکلی ویلی دی.
شاعر او نثرنگار پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې خیبر اپریدی د خپل وطن د جغرافیې او سیاست نه خبر وو او ښه سیاسي بصیرت یې لرلو.
شلم صدی د پښتو ژبې او ادب یوه ډېره زیاته مړه پټه صدی ده. هم په دغه صدی کې موږ د شاعرۍ نه علاوه د نثر نویو صنفونو لکه خاکا تکل ډرامه ناو ویل او افسانه سره هم آشنا کیږو. په دې صدی کې چې کوم لوی لوی شاعران زموږ مخې ته راځي په هغوی کې یوه درنه نامه د خیبر اپریدی هم ده چې د پښتو غزل ته یې یو نوی رنګ او آهنګ ورکړی دی. په خپله روښان فکری یې د مورنۍ ژبې ارزښت په ګوته کړی دی. د خپل تاریخ نه خبر دی، د خپلې جغرافیې ورته احساس دی، یو زبردست سیاسي بصیرت لري، د طبقاتي شعور مبل لغ دی، کامپالا او بشر دوست شخصیت دی. د ده غزل دی او که نظم په دواړو کې خپل مافي ضمیر په ډاډه زړه بیان کړی دی. که غزل یې د قلبي وارداتو ترجماني کوي نو نظم یې د غیر چاپېره حالاتو عکاسي کوي چې دستان غورځېدلی دی په لار کې، هغه دور خو ما موندلی دی په لار کې، خان د زلزله په خیبر راوله، ویښو تندرونه په برېښنا پورې، غریب مې ونیسي الفاظ را سره نه وي، زه رکیب ته په کنځلو کې خراب شم، باران خنه دی راز و نیاز بکوو، نن شین اسمان خده وریگی پرخه، ویلی دا سوک دی لیوانه دی چه وورا خسته، ما ویل خیبر یما تو دیگ ما سالمی کیگی، دا خمتا جامعه با سکوی خیبره، دا گلونو جامعه واغون دست پرلیش، دا خیبر پریدی غزل ارسو که دا حسن و عشق اندرگری کهی فنیخ گلاغانی لری، ولی دی سره سره دا خپل وقت دا غختن و نمائندگی هم کوي. دلته د پښتون قیمت د سرې دی، واخیستو پټي تکت د سرې نه، د پښتنو به درته څه وایم، په دې دنیا کې خالي شپې اړوي، زما په چم کې چې د کار سړی راستر شي کله خپل هیواد په ځای رزق تر سمندر پورې وي، محبته تا به نورې پیدې هم وي، خو زما ولي دې سپک کړه له ټوپکه، د سامراج جورو وینه ترې زبېښلې، ځکه زیټ داسې مزدور دی نن سبا. په دې سومې لونو کې مونږ ولستل چې خیبر اپریدی د پښتو ژبې یو ډېر لوی سترګور شاعر دی. د ده غزل که په جمالیاتو ښایسته او رنګین دی، نو دې سره د خپل چاپېچل نه هم بې خبره نه دی. هر لمحه د ژوند یو نوی انقلاب راولي، زه د ژوندون د تقاضو سره بلد نه یم، خوشحال او رحمان او حمزه بابا سره بې کچه مینه لري، د هغوی په ځمکو یې غزلونه لیکلي دي. د خوشحال په دې ځمکه د ګلونو قدر چاز ده، د بلبل یا د باوراز ده، خیبر لیکي د چا دواز ده د چا دواز ده، بیله می پریخوا زما خداز ده. د رحمان بابا د غزل په مشهور ځمکه، خدایه څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر په باطن سپین سپېدلي خلک، خیبر صاحب غزل لیکلی دی، دلته چې څومره دي راغلي خلک، یمه خبر چې بیرته تللي خلک. په هر حال خیبر اپریدی د خپل اثر د ادب نه علاوه د خپل کلاسیک هم ژور مطالعه لرله، چې د ځان په غم کې عمرې هغه پټ شي، چې د قام په ننګ کې عمرې هغه وټ، سندرو کې ستایي زلمی جنا تل یادیږي چې د قام په غم کې مړ شي.
د خیبر اپریدی په شاعرۍ کې درندنه مزاج شوخی او صوفیانه موضوعاتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کره کتونکي او شاعر قیصر اپریدی مشال رادیو ته وویل
که دا شوخی او سرمستی ته یوې خوا ته کړو او د خیبر اپریدی په شعر کې درندنه مزاج خبره وچیړو، نو دا به ډېره مانخیزه خبره ځکه وي چې هم د دې سره هغه د تصور تصوف په بار کې چې کوم اشتبار ولړیږي نو دا خبره د دې شاعر درندانه مزاج سره تړلې ده. یعنی زه په لویا کې د شعر مزاج چې ده د هر شاعر مزاج چې ده هغه درندګۍ مترادف منم. شعر په خپل رندګۍ ده او درندګۍ سره بیا د آزاد خیالۍ سرخوشۍ سرمستۍ شوخۍ دا خبره ځکه تړلې دي چې درندګۍ چې کوم تعریف دی هغه دا دی چې هغه په هیڅ قسم سماجي او اخلاقي ضابطو او پابندو کې ځان نه راوړي. دا د یو آزاد مزاج مسئله وي. نو تر څو پورې چې درندګۍ د دې تعریف تعلق دی نو مونږ ویلی شو چې خیبر پردی په حیث د شاعر پکار دا دی چې دغه په شعر کې رندګي وي شوخي وي سرمستي وي سرخوشي وي دا دغه نه جدا کېدی نه شي. تر څو پورې چې دغه په شعر کې د تصوف خبره ده نو زه خو خپل ځاینی په دهت کې کله هم نه یم چې ګنی خریدی په خپل شعر کې یا خپل عملي ژوند کې د تصوف سره څه وابستګي لري یا څه قسم دلچسپي ورسره لري. سوال دا دی چې دا اشتباه ولې راولاړیږي. دا ځکه راولاړیږي چې دغه رندګي دغه رندندانه مزاج چې د شعر سره په لاین فکر توګه تړلی دی د اهل تصوف د په مستعار ډول اخیستی دی او بیا هغوی په دومره لویه پیمانه استعمال کړی دی چې اوس د رندګۍ په باره کې زمونږ خیال دا دی چې ګنې دا چېرته د تصوف د میدان پیداوار دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باور سرچینه.
ناولنگار او شاعر مصطفی سالک د خیبر اپریدی د شاعرانه مقام په حق د مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه.
خیبر اپریدی د خدای وبخیله کده خپل نوم غونډه خپل سړیو. خیبر اپریدی چې کوم نوم ځان ته غوړه کړی دی دام ډیر خپل دی، ځکه چې خیبر په شینوار او اپریدو آباد دی او د دونوم خیبر اپریدی وو او خپلم خپل سړیو وګدې څلې پریخوي ډیر خپل بور سره ښکاری دی. او د شاعری په اړه باید وې مې چې خیبر اپریدی د خیبر ادبی مکتب شاعر وو چې حمزه بابا په سر کې راځي. حمزه بابا د دې مکتب امام او شواو او په شاعرانو کې ناظر شینوار، خاطر اپریدی او خیبر اپریدی لوی لوی شاعرانو. د ده شاعری دا سده چې نظمونه هم لیکلي دي، غزل هم لیکلي دي، خو ما ډېرې غزلې لوستې دي او غزلې خیم لیکلي دي. نو زما په فکر باندې خیبر اپریدی د غزل شاعر دی. او د ده د غزلو خصوصیات چې دي، د جام او د میو خبرې پکې ډېرې دي، شراب او میکدې او دا خبرې پکې ډېرې زیات دی. پښتونولي پکې ده لکه څنګه چې د خیبر په نورو شاعرانو کې شته دی، په ده کې مشته. د پښتني مینې نفسیات بیان کړي دي دام پکې شته. یو څه بغاوت هم په شاعرۍ کې شته، رومان هم شته. د خیبر په شاعرۍ کې یو بله خبره هم شته دی چې دا په یو غزل کې یوه قافیه څو ځلې بیانوي. دا شاید خیبر اپریدی د دې دپاره دا کار کړی وي چې خلکو ته وښایي چې زه دومره شاعرانه ځواک لرم چې په یو غزل کې یو قافیه څو ځلې په شاعرانه ډول راوړی شمه. خو د قافیې د علم د مخې دا عیب ګڼل کېږي. د قافیې عالمان وایي چې د پنځو بیتونو نه واخله تر پنځلسو بیتونو پورې دا د غزل تعریف دی. نو د پنځلسو بیتونو نه وروسته که یوه قافیه تکرار شي وایي خیر دی، خو که د پنځلسو نه مخکې تکرار شي نو دا عیب ګڼل کېږي او غربت ښیي د شاعر چنې د قافیې کمی سره مخ شوی دی. یوه قافیه دوه ځل یا درې زلې کارولې ده. دا خبره چې ده نو زما په فکر باندې غور طلب ده د خیبر اپریدی په شاعرۍ کې. او شاعری چې ده ساده ده، ساده شاعری کړې ده، خو په دې ساده توب کې ډیره ژوره ده. یو څو بیتونه به درته ووایم. خبرې څه سړی سړی اړوي، څه په هنر مې ارادي اړوي. د مای کدې نه بهر څوک وته چې مای خواران ډکې پیالې اړوي. دا هدیره ده دا د ستړو ځای دی، دلته شاهان هم قافلی اړوي.
خاکانگار او د وحدت ورسپانې ایډیټر ګل محمد بیتاب د خیبر اپریدی او تصوف پړه د یو پښتنې په جواب کې مشال رډیو ته وویل.
اوسو پورې چې د خیبر اپریدی د تصوف سوال دی، نو هغه خدا سي ده چې هغه په خپل تصوف ته بیخي مایل نه وو او نه دې طرف کې څه د عملي تصوف کې هغه څه کړي و. اگر چې د حمزه شینواري صاحب سره ډېره موده ناست پاس او د هغه د مجلسونو اثر و چې شاید دی په تصوف باندې د ټولو نه زیات ښه پوهېدو. نوي په دې اشاره کې د حمزه صاحب سره یو پروګرام شروع په دې نشتر حال کې چې په هغې کې د یوه مقاله د حمزه او تصوف د لاندې اورولي او تاسو یقین وکړئ چې په ساده ټکو کې د ټولو نه ښه او اسانه مقاله چې وه په تصوف باندې هغه د ده وه. بل د ده په شاعرۍ کې که دا سه راغلي دي، نو چونکې خامخا شاعر د یو ماحول نه اثر اخلي او شاید دغه وجه هم وي. ځکه د ده یو شعر داسې و چې حمزه صاحب نه ما دوه څلور پیرې دا تپوس کړی و چې ستا د خوښې شعر کم یو دی، شاید چې نور هم تي کړي، نو هغوی به هم دا وي چې دا د خیبر اپریدی یو شعر به وي. تا راته نه وي چې زه تا سره یم، ما خو دنیا په بله واړوله. نو دا واقعي ده چې د تصوفو یو داسې شعر دی چې ډېر لوی لوی صوفیان چې دی هغه هم دا متاثره کوي. نو هغه په تصوف کې هغه عملاً صوفي نه و، خو پوهېدو پرې ضرور.
د اسلام آباد په قیر اعظم پوهنتون کې د سیمه ییزو څېړنو مرکز مشر او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې خیبر اپریدی د ډېرو ښو شاعرانو په موجودګۍ کې خپل انفرادیت برقرار ساتلی و.
خیبر اپریدی د پښتو په هغو شاعرانو کې شامل دی چې د شلمې صدۍ په شعري بهیر کې په دومره ډېرو شاعرانو کې او په دومره ډېره شاعرۍ کې هغه خپله لاره ویستې ده، خپل اسلوب یې ساتلی دی، خپله ژبه، خپل علامتونه، استعارې او خپل انداز یې ساتلی دی، تر دې چې موضوعات یې هم ډېر ځانګړي دي. دې ته غور وکړي چې د حمزه بابا په اثر کې چې د هغه د تاثیر نه د شاعرانو شاعري بچ کېدل ډېر ګران کار شاعر دی او بیا خیبر افریدی چې نیغ په نیغه د حمزه بابا هم شاګرد پاتې شوی دی او بیا د نازیر شینواری هم شاګرد پاتې شوی دی خو د دواړو نه رنگ جدا دی د حمزه بابا نه هم د غزل رنگ جدا دی او د نازیر شینواری نه هم د غزل رنگ جدا دی او نیغ په نیغه دغه دواړو شاګرد پاتې شوی دی نو زه داسې ګڼم چې خیبر د شعری ادب په مطالعه او په خپل ژوره مشاهده په یو فنی او هنری ریاضت په پښتو شاعرانو کې په پښتو شاعرۍ کې د شلمې صدۍ په نوي شعري ادب کې بالکل یو ځان لاره پیدا کړې ده یو خپله پیژندګلوي پیدا کړې ده او دا د خپل کمال دی چې په دومره یو شعري بهیر کې به زه ووایم یا د شلمې صدۍ په دومره ډېرو شاعرانو کې چې لوی شاعران پکې پیدا شوي دي خیبر افریدی په هغه شپږو شاعرانو کې بالکل پیژندې شي ځینې شعرونه داسې دي چې ډېر زیات زړه راښکون لري او ډېر زیات داسې نوی انداز لري د خیبر دا یو شعر خو داسې دی چې ماته بیخي د کلاسیک د مقام شعر ښکاري شعر داسې دی چې ډېر مشهور هم دی زور دی په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر لار په غره کې وباسي پستې اوبه یو خو د خیبر د علامتونو استعاري وګورئ او بل د مضمون او د مفهوم وګورئ زما خیال دی چې موږ دا په سیاسي توګه د ادب تشدد تعریف کوو ډېر خلک په هغه کې کنفیوز وي زه غواړم چې څوک کنفیوز وي هغه ته د خیبر دا شعر ویل پکار دی چې په نرمۍ کې د سختۍ نه زور څنګه زیات وي په ادب تشدد کې د تشدد نه زور څنګه زیات وي نو خیبر ایکسپلین کړی دا او داسې ډېر شعرونه چې بلکې دا ډېر مشهور دي خیبر بیا جوړ خوېدلې دی په لار خو زه ګڼم داسې چې خیبر په خپل فنی ریاضت هم په خپل ژوره مشاهده هم او د ادب او د غزل په مطالعه هم بالکل نوې سبک نوې اسلوب نوې لار موندلې ده پیدا کړې ده او په مجموعي تور هغه د غزل شاعر څه نظمونه لیکلي دي خو دغه په نظمونو کې هم د تغزل رنگ غالب دی ځکه مونږ که خیبر ته په شلمه صدۍ کې په نوو شاعرانو کې کوم ځانګړی مقام ورکو نو د غزل په شاعرانو کې به ورکو او بالکل ځانګړی ولاړ دی د لورا یا پیژندې شي چې دا غزل د خیبر دی دغه د ژبې نه دغه د الفاظو نه دغه د ترنم نه دغه د موسیقیت نه او دغه د موضوعاتو نه
کره کتون کې او شاعر خان مروت ته خیبر اپریدی د شاعرۍ د ځانګړنو په حق لا مشال رډیو ته ویل
هسه خود ارواحات خیبر اپریدی سے ګډ د شاعری کمو ګورو نو دومره زیات ځانګړنې په نظر راځي چې پټولو باندې خبره کول ساسو په دې پروګرام کې په دومره لږ وخت کې ګران کار دی خو زه غواړم چې په یو څو ځانګړنو باندې سرسری زر زر وغږېږم خیبر افریدی صاحب په ساده لفظونو کې ژوره خبره په نرمه او خواږه ژبه ډېر په بېتکلفانه انداز ډېر په کمال سره کوي لکه وایي پس له دې به څه زه درته وایم ما چې څه ویل خو تا ووایي همداسې د الفاظو خوږوالی موسیقیت او ښکلا ته یې په دې بیت کې فکر وکړي زما زړه د سپېلنو خلونه زده کړل دا وېسال په بیګا سلا یاد لګی شو بل کلتو سره مینه او وفاداری ادا سي خل د پښتنو د اتکا مخه ده له هرې ډډې چې پښتو اورم یعنی پښتو ژبه د یو کلتوري شناخت په توګه ستایي او د خپل کلتور سره مینه څرګندوي همداسې د ملي غرور په توګه د خپلو اتلانو یادونه ډېره بېشانه کوي لکه وایي د ایمل خان توره په لاس کې یما وړاندې روان د میرویس خان د طوفاني تیزو جذبو سره ځم
ګل محمد بهتاب مشال رډیو ته وویل چې خیبر اپریدی مجسم شاعر وو
د خیبر اپریدی صاحب د ژوند خو ډېرې زیاتې خاطرې دي او هغه ټولې دلچسپې نه خالي نه دي او په دې حق لبانې ما یو لویه خاکه په خیبر اپریدی باندې لیکلی وم دا مجسم شاعر چې داغه شکل داغه ناشته ولاړه داغه خبرې داغه انداز دا یو شاعر کې دی شو داغه ډيري خاطري دي لکه یو ځله مونږ ولیدو چې د بس ته پاسه د بس په سر باندې سور راغې او جمعې مون مونږ ته وي خته ولې نکېني وي خته را خلکو نه بوې راځي او بل دا د کدي بس کې چې زوکامې نو زما به زوکام شي نو ما وته د بس په سر چې دا یخه وادي وي وې دې د وجه مېر وخت زوکام به خو دا وه مې لاچ را سره نشته د خپل دغه شان یو ځل دی راغلی نو ما ته وی راځه چې لاړ شو بره د هیوادي خبر دفتر او پښتو او کته پرنټیر پوسټ دفتر او شیر زمان تایزي سیبل ورزو چې لاړ ولته ډاکټر شیر زمان ته ایزې سیبو دی ناستو ولته کې مونږ کیناستو نو ده ورته وویل چې راته زما یو غزل ترجمه کړه انګریزي ته د فرنټیر پوسټ ته. نو ډاکټر صاحب ورته وویل چې زه خو غزل یې نه ترجمه کوم ځکه چې غزل په انګریزي کې ترجمه شي د هغې بالکل هغه خبره بل شا شي دا مشرقي غوندې شی دی او بیا ستا شاعرۍ کې مشرقیت ډېر دی خو هغه وویل چې نه خامخا تا د فلاني فلاني ترجمه کړې ما لم ترجمه کړه. نو هغه ورته یو دم وویل که ستا غزل زه ترجمه کړم انګریزي ته نو لطیفه پهتې جوړه شي. نو هغه وویل څنګه وی ستا هغه مشهور غزل دی چې اور د مینې پورې و په ما پورې اور و اخیر پورې شو په تا پورې ویل انګریزي به داسې وي چې فایر آن می اینډ فایر آن یو. او دې سره خیبر هم په خندا شو مونږ هم په خندا شو. دغلته د ریډیو پاکستان یو زوړ ډایرکټر ریټایر شوی او دغلته کار کوو قاضي سرور نحمه و د خندان د کورسۍ نه ښکته پرېوتو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان.
انمروت مشال رډیو ته وویل چې خیبر افریدی ډیر خن ازمونه هم لیکلی دي، خو د غزلونو شمیر یې زیات دی، ځکه مونږ هغه ته غزلګو شاعر ویلی شو.
د کیمیت په لحاظ کې مونږ د خیبر افریدی څخه شاعرۍ ته وګورو نو غزلونه زیات لیکلي دي، نو ظاهره خبر ده چې اصل کې دوی د غزل شعر دی، خو نظمونه هم په ګڼ شمیر لیکلي دي. او که نظمونو ته په دقیق نظر وګورو نو هر نظم یې ډیر د کمال لیکلی دی، مقصدی نظمونه لیکلي دي او ټول را دي، هغه کا پابند نظمونه دي او یا مارا نظم مشهور نظم تنہائی مارا نظم دے ددینا ٹوٹا پیش کم پدی ہلا چما کم خبر ہے جیت مقصد جتنا ڈک دیا ڈیر الا پائی نظم لے نو هغه بلګه پکې پیشي وای چې په هر څه کې راګیر شم تنهایی مې رهبری کا، په هر یو رنس کې گیر شم تنهایی مې طبیبی کا، تنهایی ماتا را کړی ټول سوچونه ټول فکرونه ایجادونه دریافتونه دا نظمونه غزلونه طاقتونه الهامونه زه خیبر هلا خیبر شوم مې دوستا تنهایی شو.
او قیصر افریدی اول چې په نوې کرا کتنه کې دا سوال ارزښت نه لري چې یو کس د نظم شاعر دی که د غزل شاعر دی.
زه به دا خبره لږ د وضاحت په خاطر وغځوم او تر حمزه صاحب پورې به ور زیاته کړم چې تر یوې مودې د حمزه صاحب غزل چې دی په هغې باندې د خلکو تمرکز وو او د هغه نظمونه چې دي هغه ډېر په عجیبه انداز نظر انداز کړي شوي وو. خو بیا وروستو دا سوال چې دی تر ټولو اول د حمزه صاحب په باره کې راپورته شوی دی چې که چېرته هغه د غزل بابا دی، د غزل لوی شاعر دی، سوال دا دی چې د هغه په نظمونو کې داسې کومه خبره ده چې هغه د ده د غزلونو نه نیمګړې دي، بلکې هغه د نظم په میدان کې په کار دادی چې بابا ومنل شي یا لوی شاعر ومنل شي. د دې خبرې اطلاق چې دی دا په خیبر افریدی باندې هم کېږي او څنګه چې تاسو پخپله وایي چې هغه ډېر د اوچت معیار نظمونه لیکلي دي، نو زه دا ګڼم چې د یو شاعر په باره کې داسې یو پیمانه لرل لکه د حمزه صاحب په باره کې چې مونږ لرلې ده یا د خیبر افریدی په باره کې چې مونږ لرلې ده، دا خبره باید د پیمانه په تور استعمال نه کړو چې یو شاعر زیاتې غزلې لیکلي دي او لږ نظمونه یې لیکلي دي، هغه ته د مونږ د غزل شاعر وایو او د نظم شاعر دی ورته نه وایو، یا دا د ګڼو چې هغه په دویمه درجه کې د نظم په حوالې سره. زما خپل خیال دا دی چې د دې پیمانې اهمیت یو څه وخت پورې وو دې خبرو به گردش کولو، خو ډېر وخت شوی دی چې دا خبرې سړې شوي دي او چې سړې شوي دي نو د هغې مطلب دا دی چې دا سوال چې دی په دې کې مزید د شعر او ادب او تنقید سره د مزل کولو طاقت چې دی په دې سوال کې نه دی پاتې شوی. نو زه هم دا ګڼم چې د دې نه مونږ ته تیرېدل پکار دي او دا ویل پکار دي چې خیبر افریدی یا حمزه صاحب څومره چې د غزل په حواله لوړ شاعران دي، همدغومره د نظم په حواله هم لوړ شاعران دي. د هغې به یو استدلال دا هم درکمه چې شاعري آخر شاعري ده، که هغه په نظم کې وي که هغه په غزل کې وي، نو یو شاعر چې په غزل کې هغه تکړه شاعر وي سوال نه پیدا کېږي چې هغه په نظم کې تکړه شاعر نه وي. دا د فطري میلان او رجحان خبره چې ده دا ورسره په خوا کې دله، خو زه ګمان کوم چې د فطري میلان او رجحان نه زیاته ښه خبره په دې حواله دا ده چې وویلی شي چې په سماج کې په مروج سماج کې یعنی زیات اهمیت کم څه ته ورکولی کېږي. نو ته کتلی شي چې د حمزه صاحب غزل کې اهمیت موندلی دی، د خیبر افریدی غزل کې اهمیت موندلی دی د نظم په مقابله کې. د هغې یو وجه دا وایي چې په سماج کې که هغه شعري سماج وګڼو او که ولسي سماج یې وګڼو، په هغې کې د خلکو یو طبیعي رجحان چې دی هغه د غزل طرف ته زیات، او د هغې یو وجه دا هم وه چې غزل چې دی هغه په گلوکارانو په موسیقي سره ویلو په میدان یې ویلو په ریډیو کې ویلو په ټي وي کې بین ویلو. خو تا ته به یاد وي چې په یو وخت کې نوي گلوکاران داسې مخې ته راغلل لکه سردار علي ټاکر لکه ګلزار، چې هغې د غني خان او ځینې نورو شاعرانو نظمونه په موسیقي کې وویل، تر دې پورې چې زه ګمان کوم د سلما شاهین یو آزاد نظم هم سردار علي ټاکر د موسیقي سره ویلی دی. نو تا به اندازه کړی وي چې د هغې نه پسته په موسیقي کې د نظمونو هم یو خوند یو رنگ او د خلکو په نظر کې یو اهمیت پیدا شو. نو په دې وجه زه دا ګڼم چې د دې خبرې انحصار د یو شاعر په فطري رجحان باندې کم دی او په سماجي غوښتنه په سماجي هغه باندې زیات دی چې سماج یو سیس ته څومره اهمیت ورکوي نو بالکل زستا خبر سر ایگریم چھے خبر پر دے خپل شاعری کے دوم دوبر نظم کی ہم پیاوڑے شاعر دے سمرے چھا غزل کی یو پیاوڑے شاعر ہو
نور البشر نوید دا خبر پر دے شخصیت پڑا مشال ریڈیو تو ویل
خبر پر دے اللہ تعالی چ سنگ شاعری او منفرد او زنگڑے انداز ور کڑے او دا شاعری پا والا غد نور نو مختلف نو دا سی غد شخصیت پا والا اغه دومره منفرد او دومره خپل او دومره خانداز او چې د ټولو خلکو سترګې با د اغه په اوړې دي تاسو ډیر خلک دي ډیر شاعران دي خو زه چې د خیبر افریدی انداز ته ګورم د اغه شکت صورت او شخصیت ته ګورم د اغه یو د خبرو انداز او د اغه شعر د ورولو انداز او د هغه د مینې انداز او د هغه د ناشته او د ولاړې او د ګرځېدو او د ملګرتیا انداز او د اغه مشاعرو کې د تګ انداز په مشاعرو کې د هغه حاضری او د هغه روونه تا ټول اندازونه چې موږ روانو د خیبر افریدی شخصیت چې کم دی نو زه به دا ووایم چې د هغه شخصیت کې دا یو کمال و چې د هغه به ځان ته د خلکو سترګې را ګرځولې بلکې د اورېدونکو به دا په مشاعرو کې دا یو ډېر ارمان و چې را خیبر افریدی دې راپاسي او هغه دې څه ووایي هغه دې زر ووایي هغه دې ډېر څه ووایي اوس خو د مشاعرو اندازونه هسې هم ډېر بدل شوي دي چې یو شاعر پاسي نو هغه ډېر ډېر کلامونه وایي او بیا دا د هغه د شخصیت او د هغه د شاعرې دا کمال وګوره چې په هغه وختونو کې چې هغه چرته چرته هم په مشاعرو ته تللی دی نو خلکو ورته ویل دي چې دغه غزل ووایه دا غزل ووایه زه دې نه دا اندازه لګي چې د خلکو په زړونو او ذهنونو کې د هغه شاعري چې کوم ده و ناسته وه او هغه د هغه نه اورېدل غوښتل نو د هغه شخصیت په ډېرو حوالو که د ملګرتیا په حوالې وګورې که د فن په حوالې وګورې که د ولسونو د کام او د خورې په د مینې په حوالې وګورې که د یو نظریاتي سوچ په حوالې وګورې که د سیاسي سوچ په حوالې وګورې نو ډېر نازولې ډېر پاک سوچ لرلو او د هغه شخصیت یې دومره ښکلې کړی و چې هغه زه وایم چې هغه بس د یارانو یار او داسې به که هغه سره څوک نه وی ملو شوی دی ملاقاتي شوی دی نو هغه ورته دا تاثر ورکړی چې او یاره دا زما د ډېر وخت د ملاقاتونو ملګری دی چې ما سره ملو شو او هغه بل به هم دا تاثر اخیسته چې خیبر افریدی ما د دومره مینه راکړه لکه چې دی ما ډېر وخت نه پیژني دا د هغه د شخصیت یو ډېر لوی کمال و دلته کله پښتانه لیکوال تنظیم موږ جوړ کړ نو خیبر افریدی د خیبر د طرفه چې کوم دی نو هغه یو ډېر لوی نمایندګي کړې ده ډېر کار یې کړی دی او باقاعده به هغه میټینګونو ده که هغه داسې څه نورو څه ناسته به وه تګ به و خبرې به وې نو هغې کې به د هغه حاضري خامخا وه او د هغه حاضري به د پښتانه لیکوال دپاره یو ډېر لوی اعزاز و چېکه چې هغه محفل به رنګین شو د هغه ادا سره د هغه خبرو سره د هغه بحث و مباحثې سره او بل دا چې هغه به په شخصیت داسې و چې هغه به ښکارېده نه چې یعنی ده سره بس دومره خبرې وي خو هغه به چې خبره کله شروع کړه نو هغه یو تنظیم کار شخصیت و هغه نو هغه چې به خبره شروع کړه نو د هغې نه به دا اندازه لګېده چې او یاره دې سړي په تنظیم کارۍ کې څونه کار کړی دی او دا ده
ګل محمد بهتاب د خیبر افریدی یوه خوندوره خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه
یوه خاطره دا هم ده چې دا نه ده لیکلې شوې چې دلته یو تنظیم و پښتانه لیکوال یو تنظیم و دا په صوبایي سطح باندې جوړ شو رحمت شاه ساحل صاحب یې دغه وخت صدر و او دا خیبر افریدی صاحب چې دای خزانچی و چې کله هغه پیسې راغونډې شوې نو بس وروستو دې ملګرو خیبر افریدی ته وویل یره په موږ باندې ډوډۍ وخوره بس شپږ۰۰۰ روپۍ راغونډې شوې هغې ویې چېرته ډوډۍ خوره چېرته ویځو نمک منډۍ ته نو چې لاړو نو داسې وګڼه چې له سطه کسانو بس پیسې غونډې لاړې ولګېدې چې بل ځل له اجلاس و نو چې چای مې راغلی نو ساحل صاحب وی چې خیبر ته ووایه چې پیسې ورکړي نو هغې ویل څه شي پیسې وي هغه د چندې پیسې تا سره نه وي وایي بس د خلکو را کړې وو په خلکو مې وخوړې و تاسو لالې ونی چې خیبر سره پیسې امانت کړی یوه خاطره یې دا ده چې د حمزه صاحب وفات شوی او د دوی په څلوېښتۍ یا داسې میاشت دو پس پروګرام کېدو نو مراد صاحب ته یو چټ پرېښی وو چې تاسو به سبا راځئ د فلاني ملک ځای کې پروګرام دی خو چې راځئ نو لږ مخ لاسو وینځه او په دې باندې بیا مراد صاحب ډېر غوسه و خو هغه به ویې د ده نه خو په خپله داسې بوی ځي لکه د کوچیانو ګډې چې باران ووایي که نه نو دا وه چې ګپ به هم لږه و خفه کېدو به هم نه او یوه خاطره یې دا هم ده چې یو ځله د یو خرګاډی دغه کړی وو په هغې کې ځان ته کولر د یخو اوبو یخي او لواړګي ته تللی وو بلکې د بعضې خلکو خصوصا مراد صاحب به دا وي چې یاره دی دا غواړي چې ما پورې خلک وخاندي که نه نو شاید دغه خیر نه شو ویلی خو بهرحال داسې کارونه به د نه غیر ارادي طور کېدل چې خلک دې ورپورې وخاندي
مصطفی سالک ته خیبر افریدی د خوندورو خبرو او نادرو خویونو په هکله مشال رادیو ته وویل
په تک را تک کې ډیر تکړه او کده پښتونخوا پارځه کې به مشاعره وا که په خیبر کې به وا که په پیښور کې به وا که په سوات کې به وا که په مردان کې به وا که په چارسده کې به وا خیبر اپریدی به ځان ور رسولو او خلکو نه به ډیر دا غستلو خلکو د شاعری ډیره خوښوله د خبرې او د خاطرې ډیرې خوږې دي نو یو خاطره به زه تاسو ته وایم یو غونډه کې درواخات پسرلی صاحب زوی ارواخات ساهو سره مخ شو نو ورته ویرو ساهو صاحب څنګه جوړې خی په خیر سپرلی صاحب خو هغه م ور سره روغ جوړ په خیر وکړو خبره تیره شوه لږ ساعت وروسته بیا خیبر راغی ورته وایي چې ساهو ته وایي چې ځوانو مې نه پېژندې که خپل تعارف را سره لګو کې نو خدای دې وبخښي خیبر افریدی ښه شاعر و ښه لیکوال و اوس هم مینهوال لري شعرونه به انشاءالله پاتې وي او تر څو پورې چې پښتو ژبه وي د خیبر افریدی شعرونه به ژوندي وي اوس هم که تاسو ټولنیزو رسنیو سوشل میډیا ته سر ښکاره کوي وخت په وخت خلک د خیبر افریدی شعرونه ورکوي خلک یې لایکوي کومنټونه پرې ورکوي او خوښوي د دې دا معنا ده چې د دومره کلونو په تېرېدو سره نه خیبر ورک شو او نه شاعري ورکه شوه او چې تر اوسه ورکه نه شوه نو بیا به مې انشاءالله خیبر او د خیبر شاعري ژوندۍ وي.
قیصر افریدی د خیبر افریدی د جالبو خبرو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل
خیبر افریدی خو چې د مینې له یو ډک سړی و که به دې په سټیج ورته کتل نو په سټیج به درته ښه لګېدو د هغه خپل یو خاص سټایل و خپل انداز یې و د وینا او داسې دی چې هغه د ډاکټر اسرار په ژبه چې هغه به ورته د مینې نه مشاعره باز شاعر ویل همدغسې د هغه چې کوم د ناستې ولاړې مجلسونه و او په دغو مجلسونو کې د هغه د خبرو کوم سټایل و کوم انداز و نو هغه هم ډېر دلربا غوندې سټایل و انداز و اورېدونکي چې دي کتونکي چې دي هغه به ډېر محسوس کول هغې په ته خوند اخېستو او دغسې د خبره پر دې د ناستې ولاړې نه ما هم ډېر خوند اخېستی دی تر ډېره وخته مې ته خوند اخېستی دی تر څو پورې چې د هغه د خاص خبرو تعلق دی د خاطرو یو خاص خاطره ما سره شته خو زه نه پوهېږم چې دا خاطره ما ته په دې وخت په دې ځای کې بیانول خرلاکي ته ورسي جواز را سره شته ده دی که نه خو دومره یادګرنه کولی شم چې زما چې کوم ځانلیک یا ژوندلیک چاپ دی لا خو ژوندی یم په دې نوم باندې نو په هغې کې ما دا خاطره چې ده دا بیان کړې ده او خیر دی زه به همت وکړم چې دلته ستاسو په وړاندې بیا بیان کوم دا دغه وخت خبره ده چې په یو وخت کې زه او ګل محمد بهتاب په وحدت اخبار کې دواړو کار هم یو ځای کول او دا دی چې یو کمره کې اوسېږو د روژې میاشت وه او مونږ په سټیډیم کې د ګاډي نه ښکته شو بیا مخ په بره د فرنټیر پوسټ اخبار دفتر و هغې ته مونږ روان وو بالکل ټاکړ غرمه وه نو د دې وخت کې مونږ چې وکتل مخامخ خیبر افریدی هم په دې ټاکړ غرمه کې د فرنټیر پوسټ اخبار د غاړي دې طرف ته سټیډیم ته را روان وو د لرې نه به دې په غرمه کې چې د هغه سټایل ته کتل کمت ته به دې کتل په خاص توګه د هغه ویښته چې سوروخان رنګ یې لرلو اوږده اوږده ښه یې پرېښي نو خپل ځاني زما مشاهده د هغې وخت مطابق دا ده چې ما ته بیخي داسې یو وخت ښکارېدو لکه څوک خلایي مخلوق چې ځمکې ته را ښکته شوی وي بهرحال یو بل ته رانږدې شو غاړې مو ورکړې جوړ تازه او خبره پرېږدی چې دی په خپل مخصوص متجسس انداز ما ته ښکته بره ګوري یا ولې د خیر خیریت تپوس وکړو بیا ما ته وایي چې قیصره روژه دی ده نو ما ورته وایي چې ولې نه د روژې میاشته که نه روژې خو به ساتو نو ما ته یو دم وایي چې مې ساته نو ما ورته وایي چې خبر صاحب دا ولې دا ته څه وایي څنګه وایي چې نه مې ساته ګوردې به دې خرابې شي هغه د پښتورګو په ځای ګوردې دا نفس استعمال کړو بهرحال په ولاړه ولاړه ګپ شپ وشو بیا مونږ په خپله مخه لاړو خو په دې منځ کې به یو دوه میاشتې تېرې وې چې مونږ ته دفتر ته خبر راغی چې خبره پر دې بیمار دی او په هسپتال کې دی نو مونږ چې پوښتنې له ورغلو هسپتال ته هغه د بیډ په منځ کې زیړ زبېښلی ناست وو او ډاکټرانو ورته ویلي وو چې ستا دواړو ګردو کار پرېښی دی دا یو داسې خاطره ده چې دا لکه خټک سره پته به تر عمره یاد وي بلکې ما په خپل کتاب کې ثبت کړی د دې دپاره ده چې دا نه مانا یېره شي او که خلکو ته مخې ته ورځي چې هغې ولولي
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو اوس واده مه کوو او سندره اورو
سنبال کا مما د جامی اوش پی پویخا پویخا دیر وینا
تصویر دی خوب کا خوب تیرا لرا استخاری نظم کی سر اب بختنو بختنو مزک وینا زما پختون 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 جانانا ستا پا پختو با ہمیشہ ہمیشہ کوم ننگونا
مشال ریڈیو دا
ڈاکٹر حنیف علی دا خیبر اپریدی خاطرہ دا مشال ریڈیو سره داسې شریک کړه
خیبر محفل آرا سړیو مجلسونو ته بوتلو سیمینارونو ته مشاعرو ته د پی ٹی وی په دې مسالمو کې او په دې ناتیه مشاعرو کې او زور سره خپل په ډیرو پروګرامونو ناستو غونډو سیمینارونو کې شریک شوی ما نو خاطرې خو ډیرې دي خو یو چې ما ته اوس هم ډیر خوند راکړي هغه زویل غواړم هغه دا چې په دې جمرود کې په ټیډي بازار کې د حمزه بابا کلی او پدغه کلیزه کې زمونږ افغانان ډیر مشران او درانه سیړونکو هم راغلي وو او زمونږ د پښتونخوا ډیر خلک هم موجود وو دغه درنی غونډې په مشرانو کې یو حبیب الله رفیع صاحب هم او قربا یا د سټیج سکتر چې وو هغه خیبر صاحب نو د حبیب الله رفیع صاحب دا تجربه شو چې خیبر افریدی دا غوی نوم صحیح نه اخلي نو رفیع صاحب ورته مخ کې نو ویل چې ما سټیج ته راغواړم نو زمونږ نوم صحیح واخله حبیب بولا رفی چپدی کې غلط نشي خبر ورته وی چې دا غږ ځان سره ملي کې لري نو مو ده بالکل صحیح اخلم او وی شي زه بالکل دې ته وی خیم چې ستاسو نوم کې نه غلطي و نشي چې دا حبیب الله رفی صاحب نمبر راغلو دا وار راغلو او غیر غختلو نو خبر سه په خپل افرید ول لهجه کې بیا وی چې او زرا غواړم رفی ولا حبیب نو رفی صاحب ورته چې ګوره رفی الله حبیب نه یم حبیب الله رفی هم هم هغه کار دی وکړو چې کوم نظم خط شو نو دا سړي ډېرې خوندورې کیسې دي چې هغه د خیبر صاحب د شخصیت او د ژوند او د هغه د مزاج سره تړلې دي خو دغه واقعي مانه بالکل نه هېرېږي
د دې پښتنې په ځواب کې چې خیبر اپریدی د هندي سبک د شاعرانو غوندې په یو غزل کې واقف یا بیا بیا ولې راوړي حال دا چې هغه خو د هندي سبک شاعر نه دی قیصر اپریدی مشال رډیو ته وویل
خټک صاحب زبومان کوم چې
کوم دغه سوال مونږ واخلو او د دې سوال سره پسند کې مونږ د خوشحال خټک شاعري ته وردننه شو نو مونږ دلته کوم کتلی شو چې دغه په بعضې غزلونو کې یو کافیه څو څو ځله استعمال شوی ده نو کله چې مونږ د خیبر افریدی او د خوشحال خټک دا معاملې خپلو کې را یو ځای کړو میچ کړو نو ظاهر ده لکه دا یو جواب جوړیږي چې نو د هندي سب چې کوم شاعرانو یا دغې شاعري روایت وو نو دغې سره خو برا راست خوشحال خټک هم څه تعلق نه وو نو مونږ دا ویلی شو چې دا مسله چې ده دا په لویا کې د ټول شعر مسله ده چې د هندي سب سره خاص او خاص یو ځای کول یا تړل دا به مناسبه خبره نه وي بس مونږ به دا ووایو چې په شعر کې ځینې قوانین دي اصول دي چې هغه د شعر دپاره وضع شوي دي او د هغې پابندي شوې ده تر کافي حده او د ډېرو اصولو پابندي اوس هم کېږي خو ځینې اصول بیا داسې دي چې په هغې کې لویو شاعرانو استثناوې پیدا کړي دي یا رعایتونه پیدا کړي دي او هغه رعایتونه چې هغې په خپل شعر کې استعمال شوي دي نو مخ په وړاندې د هغې نه یو قسم له روایت جوړ شوی دی مثلا خوشحال خټک په یو غزل کې دوه درې قافیه په مسلسل انداز استعمال کړي دي نو خیبر افریدی یا قیصر افریدی یا راشد خټک دی هم چې داسې یو صورتحال کې کله راګیر شي نو هغې به همدې ته ګوري چې په روایتو کې د دې دپاره یو گنجایش شته دی او که چېرې د دې گنجایش نه د خوشحال خټک غوندې یو لوړ عالم او فاضل شاعر او د شعر د میدان یو ډېر اوچت لوبغاړي فایده اخیستې ده نو بیا خو زما دپاره هم جواز لري چې زه هم ترې دا فایده واخلم نو چونکې خیبر افریدی د شعر د روایتو نه یو باخبر شاعر وو نو هغه به روبرو د خوشحال خټک او ځینې نورو اوچتو شاعرانو په تطبو کې داسې کړي وي او د دې سره زه ګمان کوم چې ستا سوال چې دی هغه که په پوره ډول نه وي او په نیمګړي ډول به انشاءالله چې مطمئن شوی وي څه نه څه اطمینان به ورته رسېدلی وي.
د خیبر افریدی په شاعرۍ کې د مقامیت او پښتني کلتور د انځورګرۍ په هکله ګل محمد بهتاب مشال رډیو ته وویل.
دا خبره هم ما شاید په دغه خپل خاکه چې کومه ما په خیبر افریدی لیکلې ده په هغې کې لیکلې ده چې دا مونږ سره یو داسې شاعر دی چې که د ده شعرونه تاسو بلې ژبې ته اړوئ نو سره به دا هم لیکئ چې دا د پښتنو یا د قبایلو یو رسم دی. لکه د یو شعر دی لا خو وړه ده خو څه راز دی پکې هسې په زور په ځان روجې اړوي نو په قبایلي علاقو کې دا دستور وو تر ډېره پورې چې کېوي جنۍ به یو کال روجې ونیولې نو بل کال له به هغه د واده قابله ګڼلی شوه. نو د ده دا شعر خو خیر هغه شاعرانه دغه لري چې لا خو تنکۍ ده خو څه راز دی پکې هسې په زور په ځان روجې اړوي. دغه شان دا هم یو رواج په دې قبایلي علاقو کې خصوصا او د پښتنو په علاقو کې عموما چې زنانه وو په یو تنور باندې ډوډۍ پخولې نو چې کومه اولنۍ روټۍ به پخه شوه نو هغه به د ماشومانو له خدای په نامه ورکوله کعبه دار چاوه. نو ده په یو شعر لیکلی دی چې دومره د چم په وړو زړه یې سیزي روغه ټیکاله په تنور ویشي. دغه شان یو بل د قبایلي یا د پښتنو یو رسم دی هغې باندې هم د یو شعر لیکلی لیونو دی هم د لار په خوا کې خخ کوي دا مین دی پلار ویشتلی دی په لار کې مطلب دا چې لارو کې ښځو ته سړی نیغ نیغ کېږي نو پښتنو به ترنه ډز ویستو که نه. دا هم یو د قبایلي یا د پښتنو د معاشرې یو رسم دی نو که دا سوکرې ژبې ته ترجمه کوي دې سره به دا ضرور وایي چې یاره دا د پښتنو چې دا رواج وو یا دی او د دې غزل اخري شعر چې دی هغه ډېر مثالي دی تر دې ځایه چې خیبر را رسېدلی ډېر لویدلی پاسېدلی دی په لار کې. نو دا یو ډېر مثالي غزل دی د ټول خو بهر دا یو شعر مونږ د رسم د پاره پیش کو دا برسته موسی د تغزل او د مونې د پاره.
قیصر افریدی مشال رډیو ته وویل چې خیبر افریدی د ترقی پسند فکر او نظریه شاعر وو.
خټک صاحب ستاسو سوالونو نه سربیره بلکې ستاسو د هغه سوال په تسلسل کې چې کوم تاسو د خیبر د رندانه مزاج په باره کې کړی وو او بیا د تصوف سره مو نتی کړی وو زه به یوه خبره دا وکړم چې تر څو پورې ما خیبر افریدی لیدلی دی اورېدلی مې دی یا د هغه په شعر کې ما کومې رویې محسوس کړي دي نو خیبر افریدی چې دی هغه په خپل هم ځان ته صوفي شاعر نه ویل او نه یې ویلي دي. یو د هغه خپل شاعرانه حقیقت دی چې د هغه د رندانه حقیقت مترادف دی. دویم بیا په نظریاتي میدان کې د هغه تعلق چې دی هغه مونږ د ترقی پسند نظریې سره یو ځای کولی شو او کوم ګورو نو داغه د شاعرین چې د ترقی پسندۍ په حواله مو لټریچر نه جوړو برامت کوی مو ته بیا ډېر غټ لټریچر په لاس راځي یعنی ته اندازه کولای شي د خیبر د شعرونه چې زما ابي خاشک درنه وروړي وای دا زونه خېډه کیږي یا مثلا د دې غزل هم دغه شعر دی چې نسخا کوبه زمون په چم کې نشته ستا د شرابو نه مټکی ډکیږي نو دغه شی د خیبر افریدی شاعری کې چې مونږ بیا د ترقی پسند لټریچر یا د غسر د وابستګي رویه لټو نو مونږ ډېر کافی رویه په لاس راځي
د خیبر افریدی د نظمونو په حق له یو پښتنه په جواب کې ګل محمد بتاب وویل
خیبر افریدی د یو خ غزل گو سره سره یو ډیر خ نظم گو شاعر مو بیا خصوصا چې د چي کم دو درې آزاد نظمونه لیکلي دي لکه کانی ټک دا یو ډیر مثالی نظم دی بلکې و پوره کیسه ده پکې چې یو داسې سړی کیسه کوي چې داسې یو سړی نن مړ دی چې په عمر کې چا په خاندان ولیدلې دغه شان داج د یو ډیر مثالی نظم دی او شاید چې داسې نظم بل سکونی لیکلی شي داسې په خوشحال خان خټک په باچا خان په ولی خان باندې د یو نظم لیکلی دی ډیر مثالی په خپل ځان باندې یو ډیر خ نظم لیکلی دی او ځان ته د افریدو خوشحال ویلی دی
خیبر افریدی په کال 1995 کې د پښتورګو د ناروغۍ له امله د پېښور په شیرپاور غتون کې په حق ورسېدو او په خپل کلی جم کې خاورو ته وسپرل شو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان